نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن إن شاء الله مونغ سورة الأنعام دا آية نمبر 128 نواخلا دا 142 پوري آياتنا كوو، يعني د یو سل او اتیشتم آیت نه واخله، د یو سل او دوه سلویښتم آیت پوری. اوله به مونږ لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یوم، او په کومه ورځ چې، یحشرهم، هغه به جمع کوي هغوی. دلته کې چې دا یا ده، نو د دې مطلب دی هغه، او په اخر کې چې دا هم دی نو دا غي مطلب دی هغوی، یعنی الله تعالی به هغوی جمع کوي. حشر وایي جمع کولو ته. جمیع ټول، یا معشر، یا حرف ندا دی او د دې روټ دی عین شین او را. عشر وایي لسو کسانو ته، یعنی هغه ډله چې په هغې کې لس کسان وي یا د هغې نه زیات. نو یا معشره ای ډلی، الجنی د جناتو یعنی پیریانو، قد بېشکه، استکثرتم، دا د کثرت نه دی دا لفظ، او په دې کې دا حمزه او سین چې دی اس، نو دا د طلب معنوی کوي، مطلب دا دی چې تاسو ډیر زیات طلب کړل، یعنی ډیر زیات واخیستل تاسو. مینل انسی د انسانانو نه. وقال اوایب اولیاؤهم، دوستان د هغوی. اولیا جمع دی د ولی، او هم مطلب دی د هغوی. مینل انسی د انسانانو نه. ربنا ای زمونږ رب، استمتع، فائده واخیسته، بعدنا زینو زمونږ، بی بعدین د زینو نه، و بلغنا او را ورسیدو مونږ. بلغه وایي رسیدو ته، اکثر خلک وایي که نه دا بنده بالغ شو، یعنی رسیدلی دی ځوانۍ ته، مونږ هم داسې وایو. اجلنا خپلې مودې ته، الذي هغه چې، اجلته مقرر کړي و تا، لنا زمونږ د پاره. قال هغه به وایي، یعنی الله تعالی، النار اور، مثواکم ځای دی ستاسو، خالدین همیشه به اوسیږئ، فیها په هغې کې، الا مگر، ما سوچی شاء وغواړي، الله الله تعالی، ان بشک ربک ربستا. دا کاف باندې چې دا فتحه ده زور دی دلته، نه دې مطلب دی ستا. حکیم ډیر حکمت والا دی، علیم ښه علم والا دی. وکذالک او دغشان، نولی مونږ مسلط کوو. مسلط کول وای چې څوک د چا د قبضې د لاندې راشي. بعض بازی الظالمین، ظالمان، بعضن په بازو، بیما په وجه د هغې چې، کانو و هغوی، یکسبون هغوی کسب کوو، یعنی هغوی عمل کوو. یا معشره ای ډلی، الجنی د پیریانو، والانسی او انسانانو، الم ولی نو، یأتیکم راغلی تاسو ته، رسولن پیغمبران، منکم لتاسونا، یقصونا چی بیان والبی، علیکم پتاسو باندی، آیاتی آیاتو نظمه، وينذرونكم او هغوی ویرولی تاسو لقاء د ملاقاتنا یومکم هذا تاسو د دې ورځینا قالو هغوی بوایی شهیدنا گواهی ورکوو مونږ علا او هر کله چې د شهادت لس راشي کنه لکه دلته راغلی شهیدنا او د دې نه پس علا راشي نو د دې مطلب وی چې خلاف گواهی ورکول نو علا انفسنا پخپل زانونو یعنی غیبه څنګه گواهی ورکوي خپل خلاف وغرتهم او پدوکی کی واچول هغوی الحیات جوند الدنیا د دنیا و شهیدو او هغوی به گواهی ورکوي علا انفسهم پخپل زانونو یعنی خپل خلاف انهم چې بشک هغوی كانوا وهغوي كافرين كافران ذلك دا ان چی لم نا يكن و ربك ربستا مهلكا هلاك والوالا دا دي روت دي ها لام كاف القرى دا جمع دي دا قرية يعني دا كلو قرية واي كليتا او القرى راغين دا جمع دي دا كلو بظلم سرد الظلم وأهلها چکلوی داغی اوسیدون کی او دلتا چی دا حال افسراغلی دی نو چونکی قریا چی دی نو دا مونس دی نو دا ها مطلب دی یعنی داغی اوسیدون کی یعنی دا حاغ کلی اوسیدون کی غافلون غافل یعنی بے خبرا ولکلین ده هر یو ده پارا درجاتون درجیدی مما ده هغینه چی عملو هغوی عمل کرده و وما او نده ربک ربستا بغافل غافل یعنی بخبره عما ده هغینه چی یعملون هغوی عمل کوی و ربک او ربستا الغنیو دیر بنیازه ده ذو والا الرحمتی رحمت رحمت والده این کچری یشع هغو غخته یذهبکم هغبا لری کری تاسو طول ویستخلف او هغبا خلیفه جور کری من بعدیکم پس لتاسونا ما سوکچی یشع او هغو غاری کما لکسنگچی انشعکم هغو روچت کری تاسو یعنی هغو پیدا کری تاسو من ذریت دا نسلنا قوم آخرین دا دویم قوم اینا بشکا ما سوچی تو عدونا ستاسو سرا وعده شویدا لآتین البتا راتلو والدا وما اونا انتم یایتاسو بمعجزین عجز کول والا عین جیم او زی د دې روټ دی یعنی عین جیم او زا قل وایا یا قومی ای زما قومه زما لفظ پکې څنګه راغی ځکه چې د میم د لاندې کسره ده زیر دی اعملو عمل کوئ او دا امر دی یعنی حکم دی علی مکانتکم په خپل ځای انی بشک زو عامل عمل کول والیم عمل کول والیم فسوف ډیر ضربه تعلمون تاسو ته معلومه شي د دې روټ ورډې عین لام او میم تاسو ته معلومه شي من چې څوک تکونو دې لهو داغو د پاره عاقبتو انجام دې الدار کور یعنی د آخرت انه بشک هغه لا یفلحو نبه هغوی کامیابی بیا مومی الظالمون چې ظالمان دي وجعلو او هغوی مقرر کړو لله د الله دپاره مما د هغې نه چې ذرعا هغو پیدا کړل من الحرثی ذرعا هغو پیدا کړي من الحرثی د فصلنا والانعامی او د ساروونا نصیبا یوه حصه فقالوا نهغي اوه هذا دا لله دا الله دا پارا دا بزعمهم دهغي دا گمان مطابق زوم وای گمان تا ز عین او میمی روٹ تے و هذا او دا لی شرکائنا زمون دا شریکانو دا پارا دا فما پس سو مطلب بریکٹ کیوں لکھا ہے حصہ کانا دا لی شرکائهم دا هغوی دا شریکانو دا پارا فلا ننا یصلو هغرسی الاللہ طرف تا دا اللہ وما او سوچی کانا دا للہ دا اللہ دا پارا فهو نهغا يصلو هغرسیگی الى شرکائهم طرف تا دا غوی دا شریکانو ساء سمر بدا دا ما سوچی یحکمون حغی فیصله کوي ح کاف او میم د دې روټ ته وکذالک او د غشان زینا خیسته کړی دی مزین هم مؤلف استعمالیږي خیسته کولو ته وایي زینت هم د دینه دی لکثیر د ډیرو دپاره من المشرکین د مشرکانو نه قتل کول اولادهم د خپل اولاد دلته کې د هم مطلب دی هغوی اولادهم اولاد د هغوی یعنی خپل اولاد شرکاؤهم د هغوی شریکانو لیردوهم ځکه چې هغه په هلاکت کې واچوي هغوی ولیلبسو او ځکه چې هغه مشتبه کړي د مشتبه مطلب وي چې شبه اچول چې چاته شک وشي یعنی مکس اپ شي ګډوډ شي او ځکه چې هغه ګډوډ کړي علیهم په هغوی باندې دینهم د هغوی دین ولو او کچری شاء غوښتی الله تعالی ما نبا فعلوه هغوی کړي وو هغه فذرهم پس پریک دی هغوی وما او سوچی یفترون هغوی دروغ جوړوي وقالو او هغوی وایي هذه دا انعام ساروی وحرث او فصل حجر مندی لا يطعمها نشی خوڑی هغوی الا مگر من هغچی نشاؤو مونگ غوارو بزعمهم دا هغوی دا گمان مطابق وانعام او زین ساروی حرمت حرام کری شوی دی ظهورها شاگانی دا هغوی په بریکټ کې ولیکي د سورلای د پاره و انعام او زین ساروی لا یذکرون نه غوی ذکر کوي اسم نم الله د الله تعالی علیها پاغوی باندې افتراء دروغ تړل علیه پاغو باندې سیجزیهم ډیر ضربه هغه بدله ورکړي هغوی له بما په وجه د هغې چې کانو و هغوی یفترون هغوی دروغ تړل وقالو او هغوی وی ما سوچی فی بطونی په خېټو کې دي هذه د دې الانعام سارو خالص دي او که تاسو وګورئ نو دلته هذه لفظ راغلی ده هذه د مؤنث دپاره استعمالیږي او بیا انعام چې دي دا څاروي چې دي نو دا مؤنث دي خالصتون دا تا مربوطه چې په اینډ کې راشي په آخر کې راشي نو دا هم د مؤنث علامت دی لذکورنا زموږ د سړو دپاره و محرم او حرام کړی شوي دي على ازواجنا زمون په خزو باندې و ان او کچری یکون ذیغا میته مردار فهم نهغی فیه پاغی کی شرکا ټول شریک دی سیجزیهم ډیر ضرب هغه بدله ورکړي هغوی له وصفهم وصف بیانول یعنی دا هغوی بیان انه بشک هغه حکیم ډیر حکمت والده علیم خ علم والده قد بشک خسیره په نقصان کې شول الذین هغوی چاچی قتل کړو اولادهم اولاد خپل صفهن بنادانی کی بغیر علم د علمنا وحرموا او حرام کل ما هغه سوچی رزقهم رزق برکړی وو الله الله تعالی افتراء دروغ جوړ کړی وو علی الله په الله تعالی باندې قد بشک بلو هغوی گمراه شول وما او نه کانو و هغوی مهتدین هدایت مندو والا و هو او هم هغه دی الذی چاچی انشأ پیدا کړل جنات باغونه معروشات پسپرونو خیجولی او که تاسو د دې روټ ورډ ګورئ دلته نو دا د عین راشین عرش چې وي نو هغه اوچت ځای ته وایي چت ته هم وایي او اوچت ځای ته هم وایي. نو داسې بوټي چې هغې دپاره سپر جوړ شي که تاسو خیال کړي لکه توری وي که دوان وي ټیک شوه د هغې دپاره مونږ خلک سپرونه جوړو و غیره او بغیر معروشات په سپرونو خیجولي و نخله او د کجورو ونی و زرعه او پټي مختلفا مختلفې دي اکلوه میوې د هغې و زیتونه او زیتون و رمانه او انار متشابها د یو بل سره میلاویږي و غیره او نه متشابه میلاویږي کلو خورای من ثمرهی ده هغه د میوونه او ثمر وایی پروډوس تا یعنی پیداوار تا یعنی ضروری نه ده چې د میوې د پاره دی نو د ځکه چې په فصل او په دې کې خو د غم راځي کنه ویجیټیبلز چې وته وایي مونږ سبزیانی راځي ټیک شو میوې هم راځي نو ثمر د هر هغه څه پیداوار ته وایي. اذا چکلا اثمرا هغا میوو نیسی و آتو او ورکره حقه حق داغی یوما پورز حصاده داغی دا شکولو ولا او ما تسریفو او دل تراغی ولا تسریفو او ما تاسو اسراف کوی دا پیلی نهی ده دل تاکی منشوه ده انسان چی اسراف ما کوی انهو بیشک هغا لا يحب نهغ خوخوي المسرفين إسراف كولوالا ومن الأنعام أو لسارون دي حمولة زني بار أجتولوالا ده دي روت ورده حا ميم أو لام حمل واي لك سنگا چه پريگننت خزي بوج أجت كريوي نو ده غشن بار أجتولو ده پار رازي وفرشن أو زني ده زمكي سرلگي دلي کلو خورای مما ده غینه چی رزقکم رزق در کرده لی تاسولا الله الله تعالی ولا او ما تتبعو تاسو اتباع کوئی خطواتی ده قدمونو الشیطان ده شیطان انهو بیشکا هغا لکم ستاسو عدوون دشمنده مبین خکارا. الحمدلله ده دیزه پوری زمون ترجمه مکمل شوه او اوس ان شاء الله مونږ د دې آیتونو تفسیر ګورو. تاسو راوباسئ سورۃ الانعام نن به ان شاء الله مونږ د آیت نمبر 128 نه د 142 پوری آیتونه کوو. تفسیر نه مخکې چې دی زه تاسو لږ وروسته بوتلل غواړم چې کله آدم علیه السلام د اسمان نه ایستلی شوی و او هغه وخت شیطان الله تعالی چیلنج کړی و هغه ویلي و چې زه به انسانان لمسوم. دا خبره چا کړی وه؟ شیطان کړی وه الله تعالی ته. او دوی به بیا ډیر ناشکر وي او الله تعالی آدم علیه السلام له هدایات یعنی انسټرکشنز ورکړي وو هغې په دې خبره پوه کړو چې شیطان چې دی نو هغهستا ډیر غټ دشمن دی اوس یې د دې ځای نه ویستی او په دنیا کې به در سره هم ډیره دشمني کوي. او دا شان په سورت یاسین کې راځي او الله تعالی فرمایي ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. آیا مونستان وعده نو خستی یعنی د رسولانو په ذریعہ د انسان نو وعده خستې شوی و چې د شیطان عبادت و نه کوي د شیطان په قدمونو بنځي. الله دا پیغام د رسولانو په ذریعہ انسان لور کړو چې د شیطان اتباع نه کوي. مونږ راغلی یو دنیا ته او چې کله دا سفر ختم شي نو مونږ به واپس کیږو الله تعالی طرف ته. هغه ځای د کوم ځای نه چې مونږ راغلي وو الله تعالی طرف ته اوس سودی د حشر میدان دی اوس ګورو د غې نتیجه شیطان وعده کړی وه چې زه به په دوی باندې د هر طرف نه حمله کوم د مخی نه به راځم د شا نه به پیرازم د ښی طرف نه به راځم او د ګس نه به راځم او دوی به زه ستا په لاره باندې تلو ته بالکل نه پرېږدم زه به ستا د لارې په مینځ کې کینم اوس ګورو چې هغه کوم چیلنج یعنی کومه دمکی ورکړی وه نو څو شو اوس ګورو مونږ آیتونه آیت نمبر 128 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ويوم يحشرهم جميعا او په کومه ورځ چې به هغه راجمع کوي ټول څوک الله تعالی یعنی الله تعالی به د قیامت په ورځ ټول انسانان راجمع کړي یو به هم داسې انسان نه وي چې هغه به پاتې شي او نه به په جناتو کې څوک پاتې شي ټول به رایوځي شي دا کوم وخت دی دا د حشر میدان دی او اوس به الله تعالی خطاب کوي الله تعالی به چاته خطاب کوي جناتو ته یعنی پیریانو ته چې اے د پیریانو ډلې اوله به هغه جناتو ته خطاب کوي نو سوچ کوئ چې پیریان به هم د حشر په میدان کې وي او مخکې مونږ ویلي هم وو چې ځناور به هم وي حشرات به هم وي تر دې چې الله تعالی به یوې بیزې له د بلې بیزې نه بدله اخلي او هغوی به د حساب کتاب نه پس خاوري شي لیکن د انسانانو او پیریانو معامله ډیره ګرانه ده دا دوه داسې مخلوق دي چې دی مکلف دي یعنی په دی باندې به الله تعالی په دی باندې الله تعالی ذمہ داری خي ده ځکه چې دی له عقل او پوهه ورکړی ده د دی به باقاعده حساب کتاب کیږي او دا غي په بیسس باندې به دوی یا جنت ته ځي او یا جهنم ته دا دواړه الله تعالی د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي او موږ ته دا هم پته ده چې د انسانانو نه مخکې په دنیا کې جنات یعنی پیریان آباد وو او په قرآن او حدیث کې د پیریانو باقاعده ذکر دی لیکن د دې باوجود ځینې خلک د پیریانو نه انکار کوي هغوی وایي چې پیریان شته دی نه دا هسې خبرې دي نو داسې نه ده جنات شته د هغوی وجود شته بلکې په قرآن مجید کې د دې په نوم یو سورت هم دی او دا غی نوم دی سورۃ الجن اوس که څوک دا خبره نه مني چې پیریان شته نو هغه د قران نه انکار کوي یا معشر الجن نو الله تعالی جنات ته خطاب کوي چې اې د پیریانو ډلې د دې مطلب دی چې دا غی نه به سوال جواب کیږي او دلته د ټولو نه په جمع باندې سوال کیږي قد استكثرتم من الانس بېشکه ډېر زیات تاسو اخستی دي د انسانانو نه د ډېرو زیاتو اخستو نه څه مطلب دی دلته یعنی تاسو په خپل ځان پسې لګولی دي یعنی تاسو ډېر زیات انسانان چې دي نو هغه مو ګمراه کړي دي شیطان دمکی ورکړي وه چې زه به ډېر انسانان بېلاري کوم او واقع په هغه ورځ به دا خبره ښکاره شي او دا دومره د ویرې خبره ده او مونږ دا آیت وی چې اکثریت انسانانو به په غلطه لاروي او تاسو په هغوی پسې مزی نو اوس ګورئ د انسانانو کثرت شیطانان په خپل ځان پسې لګوي او بیا هم مونږ په اکثریت پسې ځو په کثرت پسې ځو په ډیرو خلکو پسې ځو او د قیامت په ورځ به دا خبره واضحه شي چې ای انسانانو اکثریت د خلکو تاسو په خپل ځان پسې لګولی وو هغه شیطان چې عزازیل داغو نوم دی او هغه ته مونږ ابلیس وایو داغو اصلي نوم دی عزازیل په هغو ورپسې دي انسانان انسان عقل نه استعمالوي حالانکه الله تعالی په قرآن کې مونږ له بار بار خبرداري راکوي چې شیطان ستاسو ښکاره دشمن دی او هغه خپل دشمن وګڼئ او بیا هم ګورئ انسان ته چې د دومره عقل باوجود د دومره انټلیجنس سره هغه خپل دشمن نه پیژني هلته به الله تعالی شیطانانو ته وایي چې تا د انسانانو ته وسوسې اچولې وې او واقع د شیطان کار دا دی چې هغه انسان په قلاره نه پرېږدي یعنی وسوسې ورته اچوي او بار بار اچوي او نن څومره ډېر شیطاني کارونه دي او په هغې پسې خلک لکه د لیونو ورپسې دي ځکه چې هغوی ته ښکاري چې د اسلام په وجه خو موږ دا مزې نشو کولی، او شیطان چې کوم سیزونه خیسته کوي ښکلي کوي، نو په هغې کې په هغې پسې ډېر انسانان ځي. او که نن تاسو وګورئ نو د متقینو مقدار څومره په نظر راځي، او په شیطانانو پسې څومره خلک پړنده ورپسې دي او د شیطان د قدمونو پیروي کوي. او که تاسو وګورئ نو مقدار د کومو خلکو سیوا دی. او دا خبره دومره د ویرې ده، ځکه چې کله هم تاسو په چا ورپسې کېږئ نو سترګې ښه کلاو کړئ، چرته هم پړنده څوک مه فالو کوئ، ځکه چې په هغه ورځ به هیڅ چا ته معافي نه میلاویږي. که هغوی وایي چې زموږ څه قصور دی، دموږ په خپل ځان پسې لګولي وو، دلته خو موږ هر څه په شیطان باندې بلیم کړو او ځان فارغ کړو، لیکن هلته په دې خبره به څوک نشي بچ کېدی. وقال اولیاؤهم من الانس، او دلته د هم ضمیر جناتو یعنی پیریانو طرف ته ځي. د پیریانو د ډلې چې کوم سرپرست دی یعنی لیډر دی، نو هغه به وایي د جناتو چې کوم ملګري وو، کوم دوستان وو په انسانانو کې، او هغوی د دې شیطانانو پیروي کړې وه، د دې د وسوسو په وجه هغوی به اقرار وکړي او خبره به ومني. هغوی به وایي حالانکه د هغوی نه تپوس نه دی شوی، لیکن هغوی له به غیرت ورشي، هغوی به وایي چې نه نه، موږ خو هم د دوی نه غټې غټې فائدې حاصلې کړې وې. پوه شوې په دې خبره؟ دلته جناتو ته خبره کیږي چې تاسو خو ډیر خلک په هغوی کې یعنی انسانانو کې په خپل ځان پسې لګولي وو، نو هغه انسانان کوم چې د دوی دوستان وو، هغوی به وایي چې نه نه، دوی خو موږ په خپل ځان پسې لګولي وو، لیکن موږ هم د دوی نه ډیرې غټې غټې فائدې اوچتې کړې دي. دلته راغلی دی ربنا استمتع بعضنا ببعض، ای زمونږ ربه، مونږ هم فایده اوچته کړې ده، په مونږ کې ځینې استعمال کړې دي، یعنی کدی زمونږ نه څه فایده اخیستې ده، مونږ استعمال کړې یو، نو مونږ هم څه کم نه وو، مونږ هم د دې نه غټې غټې فایدې اوچتې کړې دي. څنګه انسان فایده اخلي؟ د جناتو خو ته پته لګي چې یعنی د شیطانانو چې هغوی انسانان ګمراه کوي، هغوی به انسانان د الله د لارې نه لرې کول، لیکن انسانان څنګه د جناتو نه فائده اخلي؟ دا نن چې تاسو کوم فالګیری وینئ، دا فورچن ټیلینګ چې ورته وایي، دا جادو ټوټکې، دا تعویزونه، ګنډې، دا ټول کارونه چې دي، په دې کې خلک جنات استعمالوي، یا هغوی جنات هایر کوي چې لاړ شي او فلانی بنده تنګ کړی، او بیا ورته وایي چې فلانی بابا له لاړ شه، هغه به ستا مسله حل کړي. نو په اصل کې د عاملان چې وي، نو دوی جنات قابو کړي وي، دوی جنات په خپله قبضه کې کړي وي، نو دوی په دې طریقه باندې بزنس یعنی خپل کاروبار چلوي. نو دوی بیا هغه جن ته وایي چې لاړ شه او په هغه بنده باندې مسلط شه، یعنی هغه قابو کړه، او بیا هغه ته وایي چې چا ته ووایه چې دی مونږ ته راولیږي، او چې هغه کس دی عامل راشي، نو دی ورته وایي چې ګوره، مونږ ستانه به دا پیرې را لرې کړو. حالانکه دا جن د دو غلام وي، یعنی دا پیرې د دو غلام وي، او دو هغو قابو کړی وي. الله تعالی انسان له دا طاقت هم ورکړی دی چې هغوی جنات قابو کولی شي. نو واقعي بعض د بعضو نه فایده اخلي. الله اکبر، الله دې محفوظ او ساتي خلک، او د داسې سیزونو نه ویره پکار ده. د الله تعالی چې کوم کلام دی که نه، نو د هغې نه دا خلک ویریږي. چې کله مو په زړه کې د داسې خبرو نه ویره وي، نو سورة البقره، آیت الکرسی، سورة الفلق او سورة الناس دا د دې علاج دی چې څوک هم داسې ویره محسوسه کړي. ویره خو پکار نه ده، ځکه چې الله سبحانه وتعالی انسان اشرف المخلوقات جوړ کړی دی. وبلغنا اجلنا، او ورسېدو موږ خپلې مودې ته، او والله په موږ کې ځینو د ځینو نه فایده واخیسته. او هغه موږ چې د زخرف القول خبره کړې وه چې ګناه بنده ته ښایسته کړي، یو بل ته خوږې پستې خبرې ښیي، او پروګرام جوړوي چې فلانې به څنګه مونږه بېلاري کوو، نو په دې طریقه هم د دې دوستانی وي. د نیکۍ په کارونو کې رکاوټ پیدا کوي. څوک نیکۍ طرف ته راتلو ته نه پرېږدي، په شریکه د یو بل سره مدد کوي.
لکه څنګه چې یو بنده د چا په قبضه کې نه راځي، نو هغه بنده لاړ شي د هغه بنده دوست له،
او د دوست په دماغو کې دا خبره واچوي چې لاړ شه او هغو ته دغه شان خبره وکړه، او په دې طریقه هغوی خلک د الله تعالی د لارې نه اړوي. بیا هغه دوست خپل دوست ته وایي چې دا تو په کومه لاره باندې روان یې، نو دا دوست هغه شیطان په لمسه باندې دا کار کوي. هغه شیطان دا خبرې د دو په ذهن کې اچوي. شیطان په دو باندې خو خپل وس وکړو، خدای قابو نه کړو، نو اوس د هغو د دوست په ذریعه راځي، او کله به ستاسو د خوږو خلکو په ذریعه راځي. هغه په آرام سره خو کینی نه، هغو خو وعده کړې ده، او دا کار به هغه د قیامت د ورځې پورې جاري ساتي. الله دوله مهلت ورکړی دی، ځکه خو بنده د دو په جال کې راشي. او دا سوچ چرته هم مه کوئ چې مونږ اوس قرآن وایو نو مونږ سیف یو، مونږ ته څوک څه نشي ویلی. یقین وکړئ، غټ غټ خلک خوییږي، او ډېر سم سم خلک دی چې هغې دې لارې ته راشي او واپس لاړ شي، او داسې ګمراه شي چې بیا چرته هم واپس نه راځي. ځکه هر وخت الله تعالی نه دعاګانې کوئ چې د هغو په پناه کې راشئ، او د دې شیطان مردود نه د بچ کېدو کوششونه کوي. او د دوی دا مقصد وي چې د بنده خیرت هیر شي، مرګ ترینه هیر شي. مخکې به هم د دې خبره راځي، وبلغنا اجلنا، او ورسیدو موږ اجل ته. دا اجل څه شی دی؟ دا د مقرره موده چې د قیامت ورځې ته موږ ټول، یعنی چې د قیامت ورځې ته مونږ ټول عمر فائده واخیسته، او اوس خپلې مودې ته راورسېدو. یعنی اوس قیامت راغی، د حشر میدان راغی، د حساب کتاب وخت راغی. د دې وخته پورې مونږ د یو بل نه فائده اخیسته. الذي هغه چې اجلت لنا، مقرر کړي به تا زمونږ لپاره، نو مونږ پوره کړه، او اوس مونږ ستا طرف ته راغلو، کوم چې تا مونږ له وخت مقرر کړی و. قاله، هغه به وایي اوس د دې ډایلاګ نه پس به الله تعالی وفرمایي، النار، اور، مثواکم، زه دې ستاسو، یعنی ستاسو هم او د جناتو هم، د دواړو، خالدین فیها، او اوس به تاسو همیشه اوسېږئ په دې کې. الا ما شاء الله، مگر هغه چې الله وغواړي، چې د کله پورې الله تعالی وغواړي نو هغه به هلته وي. او د دې دا هم یوه معنی کیږي چې په انار کې به وي چې تر څو پورې الله تعالی وغواړي، او په هغوی به بیرې لګوي، او زمحریر ته به بوزي، بیا به یې ورته لیږي، او بیا به زمحریر ته ځي. او دا زمحریر چې دی، نو دا به انتها یخ عذاب دی. داسې فرض کړئ لکه ډیپ فریزر چې وي، او د دې اندازه هغه وخت بنده کولی شي چې کله یخنی انتها ته ورسي، چې کله ټمپریچر د زیرو نه ښکته غورځېږي. او تاسو بهر ته لاړ شئ نو انسان داسې محسوسوي چې لاسونه رانه پرې کړې کیږي، او یا لکه فریزر برن چې بنده محسوسوي. لکه څنګه چې د اور سوزیدل وي، نو داسې د یخنۍ هم وي. او دا هغه خلک محسوسولی شي چې څوک په یخو علاقو کې اوسیږي، نو د یخنۍ هم یو عذاب دی. هغه وخت بیا دا دعا د خولې نه وزي، اللهم انی اعوذ بک من برد زمحریر، او یو بله هم راځي، اللهم انی اعوذ بک اجرنی من زمحریر جهنم. نو د زمحریر یخوالی هم یو عذاب دی. نو په انار کې به د هغه وخت پورې وي چې کله الله تعالی وغواړي، او بیا به زمحریر ته منتقل کړي، او بیا به انار ته لاړ شي. نو دواړه د سزیدو عذابونه دي. ان ربک حکیم علیم، بشک ستا رب حکمتونو والا او علم والا دی. وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا، او دغه شان مونږ مسلط کړو ځینې ظالمان په ځینو باندې. نو دواړه ظالمان وو، جنات هم او انسانان هم. نو دغه شان ظالمان د ظالمانو سره دوستی کوي. بما کانو یکسبون، د خپلې کمایۍ، یعنی د خپل عمل په وجه، د دوی د عمل په وجه مون ظالمان د ظالمانو دوستان کړو، د هغوی اولیا مو جوړ کړل. اوله مونږ ګورو چې د ولی معنی څه ده، ځکه چې د ولی ډېرې معنی دي. هره معنی به مونږ جدا جدا ګورو. یوه معنی ده د ولی دوست.
او اوس په دوستۍ کې څه دي؟ یعنی ځینې ظالمان مونږ د ظالمانو ملګري جوړوو، دوستانې جوړوو.
ځینې ظالمان مونږ د ظالمانو دوستان جوړوو، ځکه چې بنده په خپله څنګه وي نو هغه شان دوستان بیا هغوی خوښوي. هغوی دوستي د خپل طبیعت په شان د خلکو سره کوي. د نیکانو دوستۍ د نیکانو سره وي، د هغوی د ظالمانو او نافرمانو خلکو سره دوستي نه وي خوښه. دوستۍ د وطن، نسب یا ژبې په وجه نه کیږي، بلکې دا د عملونو او طبیعتونو په وجه باندې کیږي. نو ځکه دلته الله سبحانه وتعالی فرمایي چې مونږ ظالمان د ظالمانو دوستان جوړوو، د هغوی د خپل عمل په وجه. دا په دنیا کې یوه سزا وي. کچری نیکان ستاسو دوستان وي که نه، نو هغوی به تاسو نیکۍ طرف ته راکاږي، تاسو له به نیکۍ طرف ته دعوت درکوي. لیکن چې کله ګناهګار، بدکار او ظالمان د چا ملګري شي، نو هغوی بیا ګناهونو طرف ته د ځان سره راکاږي. په دنیا کې هم داسې وي او په آخرت کې خو تاسو ته پته ده، د خلکو به جوړې جوړېږي، ګروپس به جوړېږي. چې په دنیا کې د چا سره ملګرتیا وي، نو د هغوی ملګرتیا به هلته هم وي. چې څنګه د هغوی عملونه وو، نو دغه شان د دوی عملونه وو. حضرت عمر رضی الله عنه د دې آیت په تفسیر کې فرمایلی دي چې یو شان عمل کول واله به یو ځای کړی شي. نیک به د نیکو ملګری وي او بد به د بدو ملګری وي. نیک به د نیکانو سره په جنت کې وي او بد به د بدکارو سره په دوزخ کې وي. که د چا د نیکانو سره ناسته نه وي خوښه او د هغوی طبیعت ګبراویږي چې د دوی خو بس دغه یو نمونه خبرې دي، نو بیا به هغوی د خپلو ملګرو سره وي. د قیامت په ورځ به حکم ورکړی شي چې ظالمان د هغوی په شان عمل کولو والا په جهنم کې واچوي. نو د هغوی ټولو به یو ګروپ جوړ شي او هغه د هر نسل، رنګ او ژبې نه کیدی شي. زمونږ په دنیا کې ګروپس په دې خبرو جوړیږي، لیکن په آخرت کې به ګروپس د تقوا او عمل په بیسس باندې جوړیږي. چې کوم خلک په یو عمل باندې متفق وو، نو هغوی به په یو ګروپ کې وي. نو مونږ له خپله جایزه اخیستل پکار دي چې زمونږ دوستۍ او اعمال د چا چا سره دي. او دویمه معنی ده مسلط کول. الله تعالی به د ظالمانو د پاسه ظالمان راولي. چې هر کله یو قوم ظالم شي، نو الله تعالی بیا په هغوی باندې ظالمان حکمران مسلط کړي. داسې به نه وي چې په هغوی به جنید بغدادي راځي او هغه به حکمراني کوي، یا الله والا به پی راځي. نه، ظالم حکمران به پی راځي. مونږ چې کله کینو، نو په حکمرانانو پورې خنداګانې کوو، په هغوی پورې خبرې کوو چې فلانی کرپټ دی، فلانی داسې دی، فلانی هغسې دی. الله اکبر. نو هغه وخت مونږ دا سوچ نه کوو چې قرآن وایي چې په ظالمانو به الله تعالی ظالمان حکمرانان راولي. او په حدیث کې هم راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله تعالی د یو حاکم بادشاه نه راضي وي، نو هغه له خو وزیران ورکړي او په هغه وجه د هغو هر کار صحیح چلیږي. او چې کله الله تعالی د چا نه ناراضه وي، نو هغو له خراب وزیران ورکړي. یعنی کوم ښکته خلک چې وي د هغو د لاندې سبورډینیټس، او که هغه د سخه کار اراده هم کوي، نو هغه بیا هغه کار نشي کولی. دا د الله تعالی د عذاب د سکلو یوه طریقه ده په دنیا کې. د ابن عباس رضی الله عنه قول دی د دې آیت په تفسیر کې چې کله الله تعالی د یو قوم سره نیکی کول غواړي، نو نیک خلک د هغوی حاکمان جوړ کړي، او که د یو قوم دپاره بد غواړي، نو بد حاکمان ورلور کړي. ځکه چې هغوی په خپله بد وو، ظالمان وو. مونږ خپل ظلم نه وینو، خو په نورو پورې خبرې کوو چې بس هغوی ښه نه دي. او په حدیث کې دي چې څوک د یو ظالم مدد وکړي، نو الله تعالی هغه ظالمان د هغوی د پاسه حکمران جوړ کړي. اوس تاسو ګورئ، ظالمانو ته خو سزاګانې میلاویږي نه. خلک ټول ظالمان کامیابوي، هغوی له ووټونه ورکوي، د ظالمانو سره ودرېږي،
او مونږ چغې وهو چې په مونږ باندې ظالمان حکمرانان ولې مسلط شو.
ځکه چې مونږ په خپله ظالمان یو. حضرت علي رضی الله عنه چې کله ملجم پتور وحلی و او داغو دا شهادت وقت راغلی و نو خلکو آغو تاوی چی اے امیر المؤمنین تو سوک خلیفه جوڑ کرا دا تلو نمخ کی نو هاگوی چوک اللہ تعالی پا تاسو کی خیر وینی نو هاگو بس تاسو حاکم سوک نیک کس جوڑ کری اللہ تعالی پا مونگ کی خیر لیدلی و نو مونگ لی ابو بکر صدیق را کرے و رضی اللہ عنہ نو اللہ تعالی بیا هاگشان حاکمان ورکوی پا ظالمانو باندی ظالمان مسلط کوی او دغشان بعضی وقت کافران پا مسلمانانو باندی حکمرانان جوڑ شی چی کل یو قوم ظالم شی نو بیا اللہ تعالی پا غوی باندی ظالم حکمران مسلط کری او هاگوی لپا دی طریقی باندی سزا ورکوی مون کل پا یو ملک پوری خبری کوو کل پا بل پوری او کل پا خپل حکمرانانو پسی لیکن زمون ندا خبر حیر شی چی مون پا خپل سنگ یو او سوکو او هم دا وجه دا چی زمون حکمرانان داسی دی او داغوی پا وجه باندی اللہ سبحانه و تعالی مون لسزا را کوی چی مون سیده شو او بلا معنی دا دا دی مددگار اللہ تعالی مددگار جور کری پا حدیث کی رازی چی کم سڑی دا یو ظالم پا ظلم کی مدد کوی نو اللہ تعالی بیا هاغ ظالم پا غو مسلط کری او هغه بیا دې تنگوی او داغو په لاس بیا دوله سزا ورکړی کیږي چې تا ولی د دوه مدد کوو حالانکه دې ظالم وو تا د دوه مرسته ولی کوله مؤمن چې وي نو هغه بل مؤمن ته د حق او صبر تلقین کوي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نو ظالمان په ظلم کولو کې د یو بل مدد کوي هغوی حق خبر نه کوي الله تعالی به هغه د هغو دوست جوړ کړي او هغه به ظالم په خپل مددگار باندې مسلط کړي او الله تعالی به هغوی د یو بل مددگار جوړ کړي نو ټولې معنی په کې راغلی بما کانو یکسبون په دې وجه چې هغوی به ګټه کوله یعنی عمل به یې کوو نو د دې نه موږ ته پته لګي چې زموږ خپل عملونه څنګه دي که زموږ خپل عملونه ښه وي نو الله تعالی به بیا نیکان زموږ مددگار جوړ کړي نیک حکمران به بیا تاسو ته میلاویږي نیک دوستان به درته میلاویږي.